السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غوی یا سور شلمه ده چې د 2022 میلادي کال د می له لسمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. د ننګرهار د استخباراتو ریاست په لسو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې د خراسان څانګې د لسګونو غړو د تسلیمېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر ویلي د قومي مخورو د هڅو په نتیجه کې درې شپېته تنه داعشي وسلوال تسلیم شوي. د هغه په وینا دې کسانو ته په مشروط ډول بخښنه شوې او که په راتلونکي کې بیا سرغړونې وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د طالبانو چارواکو مخکې هم په ننګرهار کې چې د داعش د فعالیت مهم مرکز ګڼل کیږي د دې ډلې شاوخوا شپږ سوه غړو د تسلیمېدو ادعا کړې وه، خو له هغه وروسته هم دې ډلې د ګڼو حملو مسؤلیت ومانه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په تیرو دریو لسیزو کې ساری نه لري. سیګار پرون په یوه ټویټ کې د سره صلیب او سرې میاشتې د کمیټو په حواله ویلي دي چې په افغانستان کې په متوسط ډول هغه ساحه ډیره کمه شوې چې تر ژمي مخکې غنم پکې کرل شوي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO هم ویلي وو چې د هیواد د څلور دیرشو ولایتونو له ډلې 15 سختې وچکالۍ ځپلي او ورسره د شاوخوا 14 میلیون وګړو ژوند اغیزمن شوی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان په څو ولایتونو کې زرګونه کورنیو ته د مرستو د رسولو خبر ورکوي. WFP پر خپل ټویټر لیکلي چې تیره اونۍ په نورستان کې نږدې 2000، په کابل کې څه کم 1400، په غزنی کې له 1400 زیاتو او د سرپل په ګوزفندي ولسوالۍ کې شاوخوا 650 کورنیو ته د خوراکي موادو مرستې رسولي. WFP د هغو افغانانو شمیر چې د خوړو له شدید کمښت سره مخامخ دي شاوخوا 30 میلیونه ښودلی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي دا به څو کاله وخت ونیسي چې اوکراین د اروپایي ټولنې غړی شي، خو هغه د اروپایي هیوادونو لپاره چې ګډ ارزښتونه لري د یوه نوي سیاسي سازمان د جوړېدو وړاندیز کړی. په ستراسبورګ ښار کې د پرونیو څرګندونو پر مهال مکرون همداراز وویل چې که اوکراین ته د کاندیدۍ موقف سبا ورکړل شي بیا به همدا بهیر کلونه یا ښایي لسیزې وخت ونیسي. د اروپایي ټولنې 28 غړو که څه هم د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د مقاومت کلک ملاتړ کړی، خو په دې ټولنه کې د کیف د سمدستي غړیتوب غوښتنې ته پرېکړنده ځواب نه دی ویلی. اروپایي کمیسیون ویلي چې په دې اړه به په جون میاشت کې خپل دریځ څرګند کړي. او د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فان دیر لین د هنګري له صدراعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اروپایي ټولنه هڅه کوي غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو پراخ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګري، سلوواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرحې سره مخالفت کړی. میرمن فان دیر لین پرون پر ټویټر ولیکل چې له اوربان سره پر روسیې د بندیزونو او د انرژۍ د امنیت په اړه د دې بیګانۍ خبرې امیدوارونکې وې. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د طالبانو مخالف د مقاومت جبهې پر طالبانو تور لګولی چې په پنجشیر ولایت کې ملکی وګړي نیولي او وژلي دي. طالبانو په هلمند کې د کوکنارو نوي کرل شوي فصلونه اړولي، د هم د کروندګرو شکایت.
د دې په مقابل کې چې حکومت موږ ته داسې شی راوښيي چې موږ د غونو پیسې پر پیدا کړو یا د غونو ګټه پر وکړو.
په روزګان کې بیا وچکالۍ زرغونه ولاړ فصلونه وچ کړي دي.
پخوا به موږ 15 ورځ څلورمه ورځ بول وسې، موږ 8 ورځ لم نسو بوی غم په وار.
د غزنی په ښوونځیو کې د ښوونکو کمښت درسي بهیر ټکنی کړی.
ورځ کې شپږ مضمونه لرو، په هغه کې کله دوه ووایو کله درې ووایو، داسې ورځ هم وي چې په هغه کې بیخي استاد نصیرانو نه ووایو.
او بیا هم په غزنی کې یو سړی په خپل لګښت د فوټبال لوبغالی رغولی.
ټول لوبې اوس هم دې میدان کې ترسره کیږي، ډېر لیدونکي راځي دلته. د دغسې کارونو هیله لرو له ټولو ځوانانو څخه.
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد د کلستا سکوربایم د ټکنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي ورزو لمړی موضوع ته د مقاومت د ملي جبهه په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د طالبانو ځواکونو په پنشیر ولایت کې لسګونه ملکیه نیولی او یو شمیرې وژلې دي. د طالبانو سیمه ایز چارواکي دا ادعا ردوي. د طالبانو یو سیمه ایز چارواکي همدراز د لومړي ځل لپاره تایید کړی چې په وروستۍ نښته کې د دوی 15 وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه نور حال نوریاس نوري اوروي.
د طالبانو ضد مقاومت ملي جبهه د طالبانو ځواکونه تورن کړي چې په پنشیر کې یو شمیر ملکیان نیولي او یو شمیر هم وژلې دي. د جرمني د پی خبري آژانس راپور له مخې د جبهې و ویان علي میسم نظری پر اندوشن بی په یو بیان کې دا کړی چې د طالبانو ځواکونو وروسته له هغې چې ورته ډیر تلفات ورسېدل او پر یو شمیر سیمو یې کنټرول له لاسه ورکړ، د پنشیر په ابشار او عبدالله خیل سیمو کې له سلو زیات ولسي خلک نیولي او لږ تر لږه 9 تنه نورې وژلې دي. خو په پنشیر کې د طالبانو د والی ویان ابو بکر صدیق د ملکیانو د وژلو ادعا رد کړه، خو دا یې تایید کړه چې د پنشیر ولایت په درې ولسوالۍ کې یو کم شمیر مشکوک کسان وروسته له هغې ونیول شول چې په دې سیمه کې د دوی پر ځواکونو برید وشو. د طالبانو دغه سیمه ییز چارواکي دا هم ومنله چې د طالبانو د ځواکونو 15 غړي له مقاومت ملي جبهې سره د یکشن بې د ورځې په نښتو کې وژل شوي دي. له دې مخکې طالبانو خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو خبره رد کړې وه. د پنشیر د والی ویان ابو بکر صدیق دغه راز ویلي چې د دوی مخالفین غرونو ته تښتېدلي او د دوی ځواکونه یې تعقیبوي. تر دې مخکې وړمه ورځ د مقاومت ملي جبهې د پنشیر په درې او ابشار ولسوالیو کې له طالبانو سره په مخامخ نښتو کې د 20 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 6 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې وه چې طالبانو هغه رد کړې وه. په دې وروستیو کې دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې داسې تصویرونه خپاره شوي چې ښایي د طالبانو د ځواکونو یو کتار د پنشیر پر لوري روان دی او طالبان په یوه هلیکپټر کې د 2 تنو مړي لیږدوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا په پنشیر کې د ځواکونو د ځای پر ځای کېدا یو عادي بهیر بللی دی. تر دې مخکې د مقاومت ملي جبهې وړمه ورځ ادعا کړې وه چې د پنشیر د څنګلوري ولایت بغلان په 2 سیمو کې په وروستیو نښتو کې د طالبانو د ځواکونو 20 غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبې دغه ادعا رد کړه او ویل د دوی ځواکونو ته په هغو سیمو کې چې د مقاومت ملي جبهه ادعا کوي هیڅ تلفات نه دي رسېدلي. دې ته په پام چې طالبانو پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي او په خپلواک توګه د دواړو لورو د ادعاو ثابتول ګران کار دی، دا ډېره ستونزمنه ده چې د پنشیر درې غونډې په هغو سیمو کې چې په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي سړی په دې پوه شي چې هلته په رښتیا څه روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
په روزګان ولایت کې کاروانګر وایي چې د وچکالۍ له کبله شنه غنم وچ شوي دي. دوی وایي سږ کال د خپلو کروندو لپاره د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د روزګان ولایت د کرنې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم سږ کال په دې ولایت کې کم اورښتونه او په سیندونو ویالو کې د اوبو نشتوالی د بزګرانو لپاره نه جبرانېدونکی زیان ګڼي.
په اورزګان کې کروندګر وایي سږ کال د خپلو کروندو لپاره د اوبو له سخت کمی سره مخ دي. د دې سیمې خلک وایي د برمو په وسیله کیندل سوي ژورې ساګانې وچې سوي دي. ورښتونه نشته، په سیندونو کې اوبه نشته چې ورسره سږ کال له کروندو د حاصلاتو د ترلاسه کولو هیله نه لري. درویشت کلن علی جان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د نوبهار کلی اوسیدونکي دي چې سږ کال یې په خپله لاس جیري بزمکه غنم کرلی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو غنمو په کرکیلې باندې یو 500,000 افغانۍ مصرف کړي، خو اوس د اوبو د کمښت له کبله په وچېدو دي. نوموړي ته 14 کسیزه کورنۍ هم ورلغاړې ده، وایي نه پوهېږي چې راتلونکی کال به څنګه تېروي.
پخوا به موږ 15 ورځ 14 ورځ بول، اوس موږ 8 ورځ لام نه سو بوی غم په وار کمرسه د دغه ستونزې سره ګر وطن ګر ولس مخامخ دي. خواري مو دغه نه خواري پکښې ده، د درو اتیا منه غنم 6 کال 5 کال کې پښې دي. دغه نه ویار لرم یو 500,000 روپۍ ما خپل د عجوب مصرف ورته کړی دي چې دا له ټکټر د یو د کوډو د دوا او چې موږ پر شندلې دي وروره، دا یو 500,000 روپۍ مصرف دا خدا موږ کړی دي. که دا کمر ته مصرف را جوړ کړي خوشاله دي، شکنې موږ ته بالا تباسل.
خدای وازی علی جان نه دی چې غنمې د اوبو د نشټوالي لامل وچسوي دي، بلکې دغه ولایت سلګونه نور بزګران هم د وچکالۍ له شدید ګواښ سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې کم ورښتونو په سیندونو او ویالو کې د اوبو نشتوالي د بزګرانو لپاره نه جبرانېدونکی زیان ګړي. د کرنې ریاست د مطبوعاتو د برخې مسول قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د میزان له میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله پورې په دغه ولایت کې 102 ملي متره ورښتونه سوي دي چې دغه ورښت د اورزګان ولایت لپاره کافي نه دي.
چې د دې په نتیجه کې پر بزګرانو او مالدارانو باندې یعنی زراعت او مالداری باندې ډیر بد تاثیر کړی دی چې دغه تاثیرات به په راتلونکي تولیداتو باندې ښکاره ولیدل سي چې هغه نه جبرانېدونکي ته زیانونه دي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس چې د 19 خلکو اقتصاد پر کرهنه او مالداری ولاړ دی.
په اورزګان کې د وچکالۍ له کبله د کروانګرو ته اوختی زیانونه. طالبانو په هلمند کې د کوکنارو نوي کښتونه اړولي دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان پر اساس اقدام کوي چې نږدې یوه میاشت مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده صادر کړ او له مخې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کښت او د مخدرو موادو پر تولید او قاچاق بندیز ولګید.
دا د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پر ټراکټور د کوکنارو د کښت اړولو غږونه دي چې د طالبانو سیمه ییزې ادارې له رسنیو سره شریک کړي دي. د هلمند ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ولایت د امنیه قمندانۍ اړوند نشه یي توکو د مدیریت له لورې پرون دوشنبه د نوزاد ولسوالۍ په تیزنی سیمه کې شاوخوا 40 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوه. د خبر پاڼې له مخې د کوکنارو کرکیله د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده له لورې صادر شوي فرمان څخه سرغړونه ده او زیاتوي چې که هر کروانګر په خپله ځمکه باندې کوکنار وکړي نو کر به یې واړول شي. د هغه فرمان له مخې چې د طالبانو مشر د وري حمل د میاشتې په 14 صادر کړی په ټول افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د نشه یي موادو پر تولید او کاروبار بندیز لګول شوی خو کروانګر پرېښودل شوي چې پر خپلو ځمکو د کرل شوو کوکنارو حاصلات راټول کړي. د طالبانو حکومت ویلی چې د کوکنارو پر ځای به کروانګرو ته د بدیل معیشت نور امکانات برابر کړي خو یو شمېر بزګر شکایت کوي چې د کوکنارو د کرلو نوی فصل پیل شوی خو د طالبانو د حکومت له لورې ورسره تر اوسه د بدیلو کښتونو هیڅ مرسته نه ده شوې. د اورزګان او کندهار ولایتونو دو بزګرو ولی جان او اسمت الله په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل
د دې په مقابل کې چې حکومت موږ ته داسې شی راوښيي چې موږ دغونه پیسې پر پیدا کو یا دغونه ګټه پر وکړو، دا سو غنم او یا جواري او یا داسې بل کمزوري کښت دا خو نو موږ ته ګټه نه کوي.
تاریخ کې باندې دا موږ ته ګولډ وډی را پیدا کړي چې سر خومبر نه کړی شو موږ د نړیوال سره یا کوم دښمنۍ لري خپل د ګولډ وډی د فارې مشکرو مثلا شو په جله راکې موږ تاریخ خوشاله چې دا بوټي ورکسه غنم په ګولډ وډی ماړو.
بزګر وایي کوکنار له مجبوریته کړي ځکه له یوې خوا وچکالي ده او له بلې خوا نور کرنیز توکي مناسب بازار نه لري او که دوی د کوکنارو له کرلو منه شي او د نورو بدیلو کښتونو مرسته هم ورسره ونه شي نو به له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلو چې حکومت هڅه کوي له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخو کې تر ډیره د هغو هیوادونو مرستې را جلب کړي چې د نشه یي موادو کښت او تولید زیانمن کړي وي. په عین حال کې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سر مفتش دفتر یاسیګار پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې وویل د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کر او د نورو نشه یي موادو پر کاروبار بندیز له یوې خوا تیر ساړه ژمي د خوراکي موادو د بیو زیاتوالی او اقتصادي بحران هغه بزګر چې له دې مخکې کوکنار کرل داسې و وضعیت سره مخامخ کړي چې دوی نور ډیر کم اقتصادي بدیل امکانات لري.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په غزنی کې د ښوونځیو ډیری زده کوونکي شکایت کوي چې درسونو ته یې ښوونکي نه حاضریږي. دوی وایي له دې سره یې زده کړې سختې اغېزمنې شوي دي. شاګردان وایي په ورځ کې یوازې څو ښوونکي راځي او نور مضمونونه یې پاتې کیږي. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
نورالله د غزنی ښار په مکه حساب لیسه کې د شپږم ټولګي زده کوونکی دی. نوموړی وایي هره ورځ ښوونځي ته ځي خو د ښوونکو د نه راتګ له امله یې زده کړې سختې اغېزمنې سوې دي.
موږ شپږ مضمونه دي استاذانو کله دوه یې کله لا یو یې کله بېخي راځي نه.
سید اکبر هم د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
اسنایل لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی یم. موږ استاذان نه راځي ورځ کې شپږ مضمونه لرو په هغه کې کله دوه وایو کله درې وایو داسې ورځ هم یې چې په هغه کې بیخي استاذ نه سرانو نه وایو.
خو دغه ښوونکي بیا د دغه زده کوونکو شکایت نه سمبولي او وایي د خپل وخت خپل درسونو ته حاضرېږي. په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي که دغه ستونزه شتون ولري هڅه به وکړي چې هواره یې کړي. د یاد ریاست مرستیال مشر مولوي عمر خان وسیق وایي
یو خو د شاګردان د مکاتبو بې ځایه ډېر شکایتونه هم کوي او له غرفو یې خو دلته موږ د نظارت امریت ته موږ وظیفه ورکړي د هغه وخت په وخت باندې وځي. بعض مکاتبو موږ ته هم شکایت شوی ده چې استاد راشي امضاکي موږ چې خپل کار ته نو موږ په کار باندې هم ترتیب لګیا یو. انشاءالله له خطره بعد به ټول مشکلات حل شي.
لا تیرو دریو کالو څخه کرونا وبا ورپسې سختو جګړو او اوس بیا ښوونځیو ته د استادانو نه راتګ هغه ستونزې دي چې په غزنی کې د نارینه زده کوونکو زده کړې سختې متاثره کړې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته نور مطالب هم تاسو وړاندې کوو خو اوس ورځو یې بل موضوع ته. د بشري حقوقو د څار سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو له حقوقو سره دی او په دې برخه کې له سرغړونو سره دی یوازې د بیانونو په خبرولو سره چلن نه کوي او نه دی غندي بلکې په دې برخه کې د عملی اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې مشر ویلي نړیوال مشروعیت او تلپاتې سوله د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته له درناوي سره تړلي مسایل دي. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو پر حجاب د طالبانو د حکومت لخوا د نویو محدودیت لګولو په اړه اندېښنه ښکاره کړه او د ښځو د حقوقو پر ملاتړو هیوادونو غږ وکړ چې عملاً پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي نړیواله ټولنه تر ډیره د ښځو له حقونو څخه سرغړونې د بیانونو په خپرولو سره غندي چې دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. بهرنۍ پالیسی مختوری او غوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ستونزو په وړاندې دي چې په اوس وخت کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو یو جدي بحران بلل کېږي را مخې ته شي او عملي اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړه دا هېوادونه چې دا کوي په نړۍ کې د ښځو د حقونو مخکښ مدافعان دي باید عملاً دا وښیي کنه. دا پوښتنه راپورته کېږي چې دغه د ښځینه او مدافع بهرنۍ پالیسۍ څه معنی لري. پر ښځو د حجاب اغوستو په اړه د طالبانو د حکومت د نوي فرمان په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي ادارې مشر ایزابل موسارت کارلسن پرون په یو ټویټ کې وویل چې نړیوال مشروعیت او تلپاتې سوله په دې پورې تړلې چې د ښځو او نجونو او د اقلیت ډلو په ګډون د ټولو وګړو د بشري حقونو درناوی وشي. نوموړي ویلي تر څو چې افغانستان بشري مرستو ته اړ وي مرستندوی ښځینه کارکوونکي باید اجازه ولري چې په آزادانه توګه د ژوند ژغورنې چارې مخته یوسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو په اړه د طالبانو تګلارې د بشري حقونو خلاف عمل دی او له نړیوالې ټولنې سره به د دوی پر اړیکو منفي اغیز وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د حجاب په اړه اندېښنې بې ځایه دي ځکه د په وینا په افغانستان کې ښځې ټولې مسلمانې دي او اوس هم حجاب مراعاتوي.
نگرانی در مورد پوشش خانما بجا نیست. اول خو
د ښځو د حجاب په اړه اندېښنې پر ځای نه دي. اول خو د ښځو حجاب په سلو کې نه نوي تامین دی. مېرمنې په خپله حجاب کوي یوه سلنه کې هم که کومې نیمګړتیاوي وي ورته یوه خطر وړاندې شوي او مېرمنې خپل انتخاب ته پرېښودل شوي چې څه ډول حجاب وکړي. یوه چادري
له خبرونو ورآخوا
د نن سهارنۍ خبری مجلې د برخې ته بیا هم زه احمد تکل در سره يم او هر کله مو کوم. قدر من اوریدونکو په پایل کې د نجونو د حجاب په اړه د طالبانو د اعلان موضوع راخلو. یو شمیر افغان میرمنو د ښځو د حجاب په اړه د طالبانو د حکومت د فرمان پر وړاندې خبرګون خودلی. د میرمنو ازادۍ رادیو ته په استول شویو پیغامونو کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا اجباري حجاب دوی ته د منلو وړ نه دی. دوی زیاتوي چې طالبان باید د حجاب پر ځای د خلکو د اقتصادي ستونزو حل ته پام وکړي.
دا د یوې افغان ښځې غږ دی چې د ښځو د اقتصادي ستونزو خبره کوي او له طالبانو غواړي چې د حجاب د اجباري کولو پر ځای د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د ګیډو مړولو لپاره یو چاره وسنجوي. په افغانستان کې د ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د فرمان او په اړه د نړیوالو غبرګونونو وروسته یو شمېر افغان ښځو هم د طالبانو د دې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی دی. دوی چې نومونه یې نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د پیغامونو په استولو سره ویلي اجباري حجاب نه مني.
زه انسان یم او بشري حقونو درلودونکي، نه د اجباري حجاب لپاره.
د ښځو د حقونو فعال زهره نایبي هم ازادي راډیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې طالبان د شلو کلونو مخکې په پرتله هیڅ نه دي بدل شوی.
د دین منل جبر نه دی. اجباري حجاب د فرد په انتخاب او سلیقه تیری دی. څوک زموږ د انتخاب او پوښښ په موضوع تعرض وکړي. زما پیغام طالبان ته دا دی چې تاسو هماغه د شلو مخکې کلونو طالبان یست، خو موږ د شلو مخکې کلونو خزینه یو او د افغانستان خزی تیر ته نه ستنیږي.
دا خزل نړیواله ټولنې غواړي چې ژر تر ژره د حکیل او هغه محدودیتونه چې د طالبانو حکومت پر خزو لګولي لری کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو تازه فرمان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نه غوښتي چې په خزو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده باید خزې په کور وي. د طالبانو حکومت د شنبه په ورځ د سور میاشتې په 18 د یو فرمان په صادرولو سره وویل چې خزې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته د لوکورونو نه وځي. په فرمان کې راغلی چې د سرغړونې په صورت کې به د کور مسول مجازات شي. دا فرمان په افغانستان کې د نن او بهر لغبرګونونو سره مخ شو. ان تر دې چې د بشر د حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو لملاتړو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د دې پریکړې په تړاو بیړنۍ ناسته وکړي. په ورته وخت کې دینی عالم محمد محق وایي کوم حجاب چې طالبان خبره کوي قرآنی بنسټ نه لري.
کچری قرآن بنسټ ګرځول کیږي د جامو اغوستلو موضوع له ازادۍ سره مل ده او ان قرآن په دې اړه چې د ښځو سر لاسونه او تربندونو پورې د پښې او پوښښې څه نه دی ویلي. په دې اړه د قوانینو وضع کول او بیا مجازات قرآنی اصل نه لري.
نوموړی وایي دا کار تر ډیره سیاسي اړخ لري او طالبان تر ډیره پر ټولنه د خپل نفوس لپاره د وسیلې په توګه دا موارد کاروي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم واخلو، خو ویان سره یې په خبرو بریالي نه شو. د طالبانو حکومت مخکې تر دې هم د ښځو په زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي و چې په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شول.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتن کې ده.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مازدیګر تر اوخ پریږي. د غزنی اوسیدونکو اطاوله میاخیل په خپل لګښت د ځوانانو د بختیا لپاره په قرباغ ولسوالۍ کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړی دی. نو موري وایي چې پر دې لوبغالی ل خپل جیب شاوخوا 15 لک افغانۍ لګولي. د سیمه خلک له نورو کسانو چې وس لري هم غواړي چې همداسې نوښتونه وکړي.
دا غزنی ولایت له مرکز څخه په 50 کیلومتری واټن د قرباغ ولسوالۍ په کرو سایسمه کې په یو ښکلي او زرغونو لوبغالي کې د فوټبال سیالي روانه ده. دا دغه سیالۍ نندارې ته له لرې او نږدې سیمو څخه سوونه کسان راټول شوي او د فوټبال له هر شوټ سره چکچکی وهي. د فوټبال دغه شایسته او زرغون لوبغالی د دغه سیمې یو ځوان اطاوله میاخیل په خپل شخصي لګښت جوړ کړی. اطاوله میاخیل شاوخوا 10 کلن ځوان دی. نوموړی وایي په دغه لوبغالی ل خپل جیب یو 215 لک افغانۍ لګولې تر څو د سیمې ځوانان ورڅخه سالمه ګټه پورته کړي. دی وایي هیڅ شخصي ګټه په نظر کې نه نیولې او د دغه لوبغالی له جوړېدو څخه یې مخه د ځوانانو په یو ځای سره راټولول دي. شاغلی میاخیل زیاتوي که کله دغه لوبغالی څخه د لوبو په برخه کې ګټه نه اخیستل کېده نو دوی به دغه لوبغالی خلکو ته د ټولنیزو روغتیایي او تعلیمي ګټو لپاره وقف کړي.
دا
خپل شخصي لګښت باندې یعنی اخیسته او بیرته دغه فوټبال لپاره وقف کړی. هیڅ کوم شخصي ګټه او دا شی موږ نظر کړی دی ولی یوازې ځوانانو دغه دی راټولېدا او دی اتفاق لپاره مدغه میدان ورکړی دی تر څو پردی دلته خپل ستیاره باندې وکی. نو دا که چیرته داسې کیږي چې یو وخت لپاره بیخي دغه فوټبال لمنځه ځي په دغه میدان کې مطلب فوټبال نه کیږي نو دغه ځکه به د انده وخت لپاره موږ داسې شته وقف کوو چې هغه د خلکو لپاره یو مفید ځای خلک استفاده شي نو کې پښتلا باندې کلینیک یا مکتب او داسې نور شي.
اتاولام خل زیاتوی دغه لوبغالی د پرانیست په ورځ په لوبغالی کې د غزنی ولایت د دریو ولسوالیو د څلورو ټیمونو ترمنځ لوب وسو. په دغه ټیمونو کې یو د مقور یو د اندړو او دوا د قرباغ ولسوالی ټیمونه وو چې د قرباغ او مقور د ټیمونو ترمنځ لوب برابر پایته ورسیده. خو وای که د ولایتونو ټیمونه هم غواړي چې په دغه شکولي او شایسته لوبغالی کې خپل لوبي تر سره کړي نو کولای شي.
دا خواجه دی ولسوالی او پسته باندې وسیغه په د افتتاح کې کله چې موږ د افتتاح کوم غونډه په یغو کې ګډون را سره کړیو یغو د اوکشنل ټورنمنت هم باندې جوړ نو دا یوازې نسی ولسوالی او کوله سی سیغه ولایتوب پسته باندې د تلوبې وسی هیڅ مشکل هم نشته دی چې لپاره
د غزنی ولایت ری وسیدونکو د تاوله میاخیل دغه کړنستای او وای د هیواد هر ځوان باید لخپل وس رسم نورو ځوانانو ته دا ډول اسانتیاوی برابر کړي. اقبال فیضی د قرباغ ولسوالی د لایق کلی وسیدونکو دی.
دغه ځوانان ستایو خدای دې خیر ورکې سي د کرباغ ولس لپاره دومره خدمات تر سره کوي او د کرباغ ولسوالۍ د ځوانانو لپاره یو تفریحي ځای جوړ کړی دی. سالته هم د ځوانانو لپاره یو تفریحي ځای دی او معیاري میدان جوړ شوی دی. ټول لوبې اوس هم دې میدان کې تر سره کیږي. ډېر لیدونکي راځي دلته لوبې تماشا کوي. د دغه کارونو هیله لرو له ټولو ځوانانو څخه.
کروسای د کابل کندهار پر لوی لار پروت بازارګوټی دی چې کلونه کلونه پکې سختې جګړې تیرې سوې دي خو اوس پکې لوبې کیږي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
ګارډین د افغان شذو د حجاب اړوند د طالبانو د ورستی فرمان په اړه لیکل دي. دغه خبرونه د یوې شذې په حواله لیکل چې د خپل حجاب د انتخاب حق یې له لاسه ورکړی دي. طالبانو د شنبه په ورځ یو فرمان صادر کړ چې لمخې شذې باید داسې حجاب واغوندي چې یوازې سترګې پټې نه وي. خو د ګارډین په مقاله کې ویل چې په خوا هم افغان شذو یو ډول حجاب کاوه. لیکوال ویل چې د کابل په ګډون په ګڼو شارونو کې ډیری شذو مخ نه پټاوه. لیکوال وایي هغه ځواني شذ چې مخ کې هیڅ کله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند نه دی کړی د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت سره تړاو لرونکو کسانو څخه شکایت کوي. د بیلګې په توګه د پوهنتونی وی محصلی ګارډین تویل چې څو اونۍ مخکې د شاري ټیکسی په مخکنی چوکۍ کې د کښېنستولو کبل دوه ځلې طالبانو ووهله. دی ویلي داسې احساس کوي چې ټول هډوکي مات شوي دي. د شذو د حجاب په اړه د طالبانو امر پراخ برګونونه را پرولې دي. د شذو د حقونو یوې فعالې ازادي رادیو ته په خبرو کې د طالبانو دا اقدام د شذو له بندي کولو سره پرتله کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د طالبانو دا کړنه د شذو د حقونو څخه د سرغړونې پر لور یو بل ګام بللې دي. خو طالبانو ویلي دي چې دغه فرمان به عملي کوي. ستراتیژیست خبرونه د افغانستان اقتصاد او بشری مرستو ته پام کړي او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د استرالیا حکومت په دې ورستوي کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د خوندیتوب او اقتصادي بحران د لمنځوړلو په برخه کې د 40 میلیونه ډالر مرسته کړي. مقاله یادونه کوي چې استرالیا په ورته وخت کې د شذو پر وړاندې د طالبانو د زور زیاتی او لزده کړو او کار څخه د هغوی د مخنیوي اقدامات هم غندلې دي. وروسته لولو چې ډیری هیوادونو د بشري حقونو څخه د سرغړونو له کبله له افغانستان سره بشري مرستې بندې کړې او د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو څخه یې ډډه وکړه. په دغو سرغړونو کې د غچ اخیستلو په خاطر د عادي خلکو وژنه، د هغو کسانو په زور ورکول چې له امریکا او پخواني افغان حکومت سره کار کړی یا هغو چې پر طالبانو انتقاد کړی یاد سوي دي. په دې مقاله کې ورسته راغلي چې داسې ښکاري طالبانو ته تر افغانانو پورې د خوراکي موادو درسولو تر موضوع د شذو ځپنه ډیره مهمه ده. په داسې حال کې چې د مقالې د لیکوال په باور د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې بشري بحران ته ناست او ګوري چې نه یوازې شذې بلکې ټول افغانان یې زیانمن کړي دي.
قدرمن اوریدونکو د دې سهارنۍ خبري مجلې مطالب هم دومره دا هم په څو شیبو کې د ازادي راډیو بل خبري مجله چې جاوید نعیمی وړاندې کوي پیل کیږي.